وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دغه پروګرام بیا هم د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ درته خبريږي. په دویمه برخه کې یو کلی زرغونه رادیو ډراما او پسې بحث درته خبرو. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه لرو. په مهمو راپورونو کې اوري چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي هیله ده برېټانیا د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره پیل شوی منځګړیتوب مثبت تمام کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغان سولې لپاره خپلې هڅو ته دوام ورکوي. نور مهم مطالب هم لرو. ترڅو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رازو د خبرونو سرخطونو ته د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مسؤل هوریه مصدق ویلي په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ملاتړ کړی دی. د همارې شې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په جوزجان کې د سړې هوا له کبله د خلکو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. په بهرنیو خبرونو کې اوري د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې چې اوس په متحده ایالاتونو کې دا وایي برېټانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړیو اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي، خو اوس د ګران بیه جګړو وخت تیر شوی دی. لومړی د افغانستان خبرونه. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ وکړ. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان استازي هوریه مصدق دا خبره تیر ماښام له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. نوموړي له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د توافقنامې د تطبیق د ارزونې په هغه غونډه کې چې د اروپا د پارلمان لخوا جوړه شوې وه ګډون کړی و.
چیزی که بر ما جای تاسف بودی بود که سفیر دولت افغانستان از تمامی اخراج ها
اغلی مصدق وایي چې زموږ لپاره د خوشینی وړ و دادی چې د افغانستان سفیر په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو د ایستلو له پالیسۍ په کلکه ملاتړ وکړ. حال دا چې موږ پوهیږو د افغانستان دولت د کډوالو لپاره کوم ظرفیت نه لري او نه کوم کار کولای شي. نه پوهیږم چې د افغانستان استازي له کوم مدرکه دا ډول امکانات افغان حکومت ته برابروي. په دغه غونډه کې چې پرون د بلجیم په مرکز بروسل کې جوړه شوې وه د بشري حقونو د ملاتړ او ادارو لکه د بخښنې نړیوال سازمان آکسفام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری استازو او هم په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر ګډون درلود. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په جوزجان کې د یخنۍ له کبله د مړه شویو ماشومانو په اړه ورکړل شوي راپورونه ارزوي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ولایتونو کې ښه امکانات لري او له دې ډول پیښو سره مرستې ته چمتو دي.
ما امکانات خوبی رو به سطح ولایت داریم. کمیته اضطرار ولایتی هم روزه متوجه
دی. موږ د ولایتونو په سطح ښه امکانات لرو. ولایتي کمیټې هر ورځ دې ډول پیښو ته متوجه دي، خو ځینې وختونه ناسم معلومات رسنیو ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 8 ماشومان د ژمي د سړو له کبله مړه شوي، خو د جوزجان چارواکو ویلي په دغو کسانو کې یوازې 12 ماشومان شامل دي چې په تېرو دوو اونیو کې مړه شوي دي. او تمه ده د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره نن د غرمې په وخت په 500 لومړۍ لوبه وکړي. دا لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې کیږي. ټاکل شوی افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 500 ورځنیو رسمي لوبو تر پیلېدو مخکې یو لړ دوستانه سیالۍ هم وکړي. افغان لوبډله به د فبروري په 18 د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 ورځنیو لومړۍ لوبه ترسره کړي. رازو د سیمی او نړۍ مهمو خبرونو ته. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وایي برېټانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړیو اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي. مې وویل د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیه جګړو د پیل وخت ختم شوی دی. د برېټانیې صدر اعظم د پنجمې په ورځ د امریکا په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries in an attempt to
می وای اوسې وخت تر شوې چې امریکا او برېټانیا د هیوادونو په چارو کې د رغونې په خاطر ځان ښکیل کړي، خو موږ به تفاوت هم نشو پات کېدلی. نشو ویلی چې ګواښونه څه وخت واقعي وي او څه وخت مداخله یې ښکیلتیا زموږ په ګټه ده. مې همداراز د ایران او 15 هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون ملاتړو خود خو ویل باید سمه څارنه پرې وشي. تمه ده اغلې مې نن د امریکا متحده ایالتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د متحده ایالاتونو او ناتو د غړیو هیوادونو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2012 کال په اوږدو کې په یوکرین کې د روزنی ماموریتونه ترسره کړي. د یوکرین د ولسمشر دفتر په خپله ویبپاڼه کې دغه اعلان کړی او ویلي دي یو مخکینی نا اعلان شوی پلان لمخې به یوکرین د شاوخوا 3000 ځواکونو کوربتوب وکړي چې وسلی اولوته کې به ورسره وي. دا پلان د 2012 کال په ترڅ کې د سولې پروګرام لپاره د ناټو د همکارۍ یوه برخه ده. ویل کېږي شاوخوا 2500 سرتیري تر لسو پورې کښتۍ، 5 اوبتلې الوتکې او نور تجهیزات به د راتلونکي اوړي په موسم کې د 15 ورځو لپاره د روزنیز ماموریت ترسره کېدو لپاره یوکرین ته یوړل شي. د ولسمشر پیتروشینکو دغه فرمان همدراز یوکرایني سرتیرو ته اجازه ورکوي چې له یوکراینه بهر په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. دوی به په هغو پوځي تمرینونو کې برخه واخیستلی شي چې په بریتانیا جرمني سلواکیا پولینډ لیتوانیا ډنمارک اردن بلغاریا ګورجستان او رومانیا کې پلان شوی دی. د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران د هغه پلان پر مخ وړلو کار کوي چې له مخې په افریقا کې د کډوالو کمپونو سره مالي مرستې کیږي. دا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو او د نورو مرستندویو ټولنو سره د مرستې یوه برخه ده چې د کډوالو اروپا ته ترتلو د مخه ارزوي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون په مالټا کې د اروپایي ټولنې د وزیرانو د غونډې په څنډو کې وویل اروپا باید ډاډه شي چې ټول کډوال اروپا ته نه وروړل کیږي بلکې هغوی خوندي ځایونو ته استول کیږي. دی وایي هغه کسان چې قاچاق وړونکو راوستلي باید له اروپا بهر خوندي ځایونو ته یوړل شي او وروسته یوازې هغه کسان چې وړ دي اروپا ته دننه وروستل شي. اروپایي ټولنه غواړي اروپا ته د هغو خطرناکو افرادو د ورتلو مخه ونیسي چې د لیبیا څخه ایټالیا ته په غیر قانوني توګه داخليږي. او وروستی خبر ده چې د ایراني فلمونو هغه ستوري چې اوسکار جایزې ته نوماند د وایي د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پالیسۍ په وړاندې به اعتراض وکړي. ترانه علي دوست یا پلورونکي په نوم فلم لوبغاړي چې د اوسکار جایزې د ورکړې په مراسمو کې ګډون کړی رد کړي. نوموړي پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ایراني وګړیو لپاره د امریکا د ویزې د ورکړې موقتي ځنډ د ولسمشر ترامپ د نژاد پرستۍ یوه بېلګه ده. د سلزمن یا پلورونکي فلم د اصغر فرادي تولید ده چې د اوسکار جایزې لپاره کاندید شوی وو. د دغې جایزې د ورکړې مراسم به د فبروري پر 6 نیټه ترسره شي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام او اورګ پښتو دری ویبپاڼو کې اوریدلی او کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي هیله د برېټانیا د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره پیل شوی منځګړیتوب مثبت تمام کړي.
په نهایت کې افغانستان او پاکستان د لارې همغه دی چې دا نیمګړي هیوادونه هغه څوک چې مشترک دوستان دي خپل منځګړیتوب وازمایي.
اخو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون اعلان کړی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د لوګر له والی سره د زمکو د غصب په اړه باندې هم تاسو ته یو مرکه خبرو. هغه زمکه چې ویل کیږي دولتي دی خو خلکو پرې قبضه کړې ده. د سولې عالی شورا غړی او د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د کمیسیون غړی حاجی عزیز الله دین محمد وایي پر دغه توافق کارونه روان دي خو لږ څه ورو
تیاری نیول شوی دی. د حزب اسلامي د مشر د راتګ لپاره په کابل کې تقریبا دا کار په دغه انداز کې روان دی خو داسې سلو روان دی.
نور مهم مطالب هم در تخبرو. په دویمه اونۍ کې ټوله برخه د یو کلی زرغګونو رادیوي ډرامې او بحث ته ځانګړې ده. ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 د راځولمړي راپورته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر خوشبینی خودلې چې د برټانوي ډیپلوماټ ډومینیک جرمی منځګړیتوب وکولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پرخه کولو مثبت اغیز ولري. عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل دا د برېټانیا د حکومت د تیرو هڅو په دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته بې باورۍ د لمندوړلو یو نوې هڅه ده چې په خپله د برېټانیا په ابتکار شوې ده. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی د روانې اونۍ په ترڅ کې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر اهمیت خبرې کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې د برېټانیا په خوانی هڅې کامیابی نه وي، خو د ده په خبره دا په دې معنی نه ده چې درېیم ګړي هیوادونه باید له دې هڅو لاس واخلي. عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان له روانو ناخوالو څخه د راوتلو لپاره د اړیکو د ښه کولو پرته بله لار نه لري.
په نهایت کې افغانستان او پاکستان بله لار نه لري مګر چې د موجوده وضعیت نه د وتلو ته یو مثبت جهت پیدا کړي. موجوده کوم وضعیت چې موجود دی هغه د اعتمادي فضا ده، همدارنګه د دواړو لورو ترمنځ اتحامات موجود دي. دا تاثیرګذار دی د افغانستان په وضعیت باندې او همدارنګه تاثیرګذار دی د پاکستان په وضعیت باندې. نو همدغه دی چې دا نیمګړي هیوادونه هغه څوک چې مشترک دوستان دي. دغه وضعیت البته کال په کال باندې لا په کال کې داخل کې څو ځلې داسې فرصتونه رامنځته کېږي چې امیدوار په خون کې اوسي. نو پوهېږي چې بیا داسې فرصتونه دلی اوسي چې دې ته حقیقي اوسي چې یو ځل بیا خپل منځګړیتوب وازمایي.
په کابل کې د برېټانیا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامې کې وویل چې ډومینیک جرمی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا، د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري، د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار نصر خان جنجوا سره ولیدل. په اعلامې کې راغلي چې په دې لیدنو کې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سرحدونو مدیریت او ښه سوداګري څرنګه اهمیت لرلی سي بحثونه سوي دي. دغه راز پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د دغه هیواد چارواکو له ډومینیک جرمی سره په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې هڅو په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ ښودلې دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی تیرونی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره ضروری ده چې په خپلو کې د همکاریو لپاره کار وکړي.
having a better relationship
da afghanistan o pakistan tarmanz khi adi ke da britania jidi lumri top de zaka da la iqtisadi nazar da afghanistan o pakistan da iqtisad da baradi ra muhim da pakistan ta safar laram aw hadaf ham da re che da afghanistan o pakistan lo hukumatun sara padi barkha ke kar wukru che pazino barkho ke tekhniki hamkari walari che da doi da hamkari siyasi hamkari ta la ra hawara kri padi pohigam che da da wado hiwadun lo paras tunz mana da kho muhim ham da.
د برتانوي ډیپلوماټ هیله شوډلې چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخې ته توجه وکړي. د سرګندونې داسې مهال سوي چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پنځم په ورځ ټینګار وکړ چې افغان لوري غواړي له پاکستان سره خپل ستونزې د خبرو لالارې هواري کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته لاغه لا ډېر خړپړې سوي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنې چې په څلور اړخیز غونډو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې کړي وې عملی نکړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د مسالې تر ټولو غوره او ښه حل د سیاسي خبرو اترو له لارې راوستل کېدای شي. د یاد وزارت ویاند نفیس زکریا هم دا شنو ویل د افغانستان سوله او ثبات د سیمې لپاره مهمه ده او په خبرې پاکستان په دې لړ کې خپل کردار لوبولی او مخکې هم دې کار ته ژمن دی، خو افغان چارواکو په وار وار د پاکستان په صداقت شک ښکاره کړی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنگ پر ځای د خبرو اترو لار خپړه کړی شي او د دې هیواد د ستونزو د واري یوازینی حلي سیاسي خبرې اترې بللې. د یاد وزارت ویان نفیس زکریا د پنځمې پرز په اسلام آباد کې په خپل یونیزي غونډه کې یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی او په خبره چې پاکستان مخکې هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره کردار لوبولی او راتلونکي کې هم دې ته ژمن دی. خغلی ذکر دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان طالبانو د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ ته د یو لیک لاره چې په رسنیو کې خپور شو ویلي و چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي او ټینګار یې کړی چې دا جګړه هیڅوک نشي ګټلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم د خبري غونډې ته ورته خبرې کړې او وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د پوځي ځواک کارولو مثبت نتیجه نه ورکړې او ټینګار کوي چې د افغانستان مسله د پوځي طاقت کارولو پر ځای یوازې خبرې اترې اوارول شي. نو موړې په دې اړه وایي پاکستان له پخوا راهیسې ټینګار کوي چې خبرې اترې او سیاسي لاره د افغانستان د ستونزو تر ټولو غوره او ښه حل دی. په روانه میاشت کې په یوه ورځ د افغانستان په کابل، قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وشول چې په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت د 15 ډیپلوماتانو په ګډون پکې تر 50 زیات کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. افغان چارواکو تر دغه بریدونو وروسته تور ولګاو چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې بهر تنظیم شوي وو. په عین حال کې د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي ویلي ول چې د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې ترهګر د مرکزونو په ختمولو کې پاتې راغی او د دې هیواد له نوي ولسمشر غوښتي ول چې د پاکستان په اړه د خپل تګلارې بدل کړي. نفیس ذکر د افغان چارواکو د وروستیو تورونو او سرګندونو په اړه د پښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان حکومت د پر نورو تورونو لګولو پر ځای پر خپل خاورې ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي. افغان مشرانو ته پکار دي چې تورونو د لګولو پر ځای ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې له پاکستان سره د همکارۍ په پراختیا ته پام وکړي. دا یادونه ورده چې اسلام آباد او کابل په دې وروستیو کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې له امله د دواړو ترمنځ اړیکې هم د پخوا په پرتله سړې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او افم سره شره 15 زموږ د اورېدو خلار ده. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون د تطبیق د کمیسیون غړی حاجي عزیز الله دین محمد وایي د توافق لیک د تطبیق کارونه ښه پر مخ روان دي. ښاغلی دین محمد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي د توافق لیک د موادو د ښه او بشپړ تطبیق په هدف کارونه یو څه وخت نیسي خو حکومت یې تطبیق ته ژمن ده. په دې اړه رحمت الله افغان له ښاغلي دین محمد سره مرکه کړې.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې. ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو د هغې نه چې کوم بندیان په مختلفو نظارتخانو کې پیدا شوي دي، دلته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکوي ګوري چې دی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا هم په دې بل چا په بل جرم کې دي، او علاوه د هغې نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه یې چان شوي دي، نور باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دنیا غوښتنه شوې ده چې خپل لیستونه راوړي تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي، او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي. تقریبا دا کار په دغه انداز کې روان دی، خو داسې سلو روان دی.
او د حزب اسلامي بیا کوم غړي چې موږ سره مرکې کړي دي هغوی بیا په دغه پروسې نه شکایت کړی ده، وای وای سوس روان دي کله تیر ته
یو خبره صحیح ده. ما دا کار لږه سست
او د تور لیست نه د حزب اسلامي د غړیو د ایستلو موضوع کوم هته رسیدلی یعنی داسې ولې سي چې په لاندې وخت کې په اوږد مهال کې به دغه وایستل
سي؟ هغه په خیال مې چې پروسه لري ملګري ملتونه چې هغه دا یو ځل په دغه کې شاملېږي په اجنډا کې، بیا د اجنډا نه وروسته بیا ورباندې ملګري ملتونو د امنیت شورا په غونډه کوي. نو دغه یو پروسه لري، هغه پروسې ته دا اوس برابرې.
بل پښتنه دا چې د حزب اسلامي د امیر د راتګ لپاره په کابل او په ولایتو کې چمتووالی کوم هته رسیدلی ده، داسې ولې سي چې دی به څه وخت راسي؟
نه دا راتګ نه راتګ خو د هغو پورې مربوط دی، خو چې زه څومره ورته خبرې ما د کابل کې ورته یو ویلیګان نیولی.
د سولې شورا د غړي او د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافق لیک د تطبیق د کمیسیون غړي حاجي عزیز الله دین محمد او رحمت الله افغان مرکه مو اوریده. ښاغلی دین محمد ویل د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره ټول تیاری نیول شوی او د هغه په سر د بندیز لری کولو پروسه هم روانه ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د دولتي سرتیرو او د دولت د مخالفینو لخوا د پوځي مقاصدو په خاطر شاوخوا 30 ښوونځي تړلې دي. د معارف وزارت دا خبره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه وکړه چې د بشري حقونو د څار ادارې په یو راپور کې وویل دغې ادارې په یوه څېړنه کې وموندل چې افغانستان د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ښوونځي د امنیتي ځواکونو اډو په توګه کاروي. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره ردوي چې افغان ځواکونه له ښوونځیو د اډو په توګه کار اخلي. ملالی بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د معارف وزارت وایي چې د هغو ښوونځیو په شمیر کې چې د نظامي هدف لپاره کارول کیږي د پام وړ کمی راغلی دی. د دې وزارت په وینا هغه ښوونځي چې د نظامي اهدافو لپاره کارېدل مخکې تر 250 پورې وو، خو اوس تر 300 رقم سوي دي. د افغانستان د معارف وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښوونځیو هم دولتي ځواکونه او هم د دولت وسلوال مخالفین د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. دی وایي له بده مرغه شاوخوا 30 ښوونځي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د دولتي ځواکونو او دولت د مخالفینو لخوا د نظامي اهدافو لپاره کارېږي. د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ویلی سم چې له یو بل سره په بشپړه توګه همکار یو، او د جګړې په وخت کې کله چې په ښوونځیو کې زده کوونکي نه وي، دوی له هغه ښوونځي د یو څو ورځو لپاره استفاده کوي او وروسته یې موږ ته پرانیزي. د افغانستان د معارف وزارت دا خبرې وروسته له هغه کوي چې د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل وروستي راپور کې ویلي په 2018 کال کې په خپل یو تحقیق کې وموندل چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره له ښوونځیو څخه د اډو په توګه استفاده کوي. هیومن رایټس واچ همداراز په بغلان ولایت کې یو ښوونځي ته په اشاره وایي چې دولتي ځواکونو په 2015 کال کې هلته ځای نیولی و. هیومن رایټس واچ ویلي چې د دې ښوونځي مسؤلینو هڅې وکړې چې له کابل څخه د دستور له لارې له ځواکونو وغواړي چې دغه ښوونځی پرېږدي، خو د دغو ځواکونو قومندان په دې اړه دستور ته پام ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ښوونځیو څخه د نظامي اهداف په توګه د کار اخیستل کېدو خبره ردوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنیش ازادي راډیو ته وویل کله چې دښمن له ښوونځیو کار اخلي موږ باید ښوونځي وژغورو. څه ډول یې وژغورو؟ یقینا باید تعرض وکړو او دښمن له ښوونځي د باندې راوباسو، او په هغو مواردو کې چې موږ له ښوونځیو دفاع کړې ده او موږ هلته وو، دا په دې معنی نه ده چې موږ هلته اډه جوړه کړې وه. د امنیتي او دفاعي ځواکونو اډې معلومې دي او په داسې ځایونو کې دي چې هلته ټولې نظامي اسانتیاوې لرو. موږ په ښوونځیو کې نظامي اسانتیاوې نه لرو او د خلکو په کورو کې یې نه لرو، نو ځکه کله چې عملیات پای ته ورسیږي موږ بیرته خپلو قطعاتو او اډو ته ستنیږو. تر دې مخکې پر طالبانو تور و چې په افغانستان کې د نظامي مقاصدو لپاره له ښوونځیو او استوګنځایونو څخه کار اخلي. د بشري حقونو د څار اداره وایي چې له ښوونځیو د نظامي استفادې له کبله ښوونځي تر حملو لاندې راتلای سي، د زده کوونکو او ښوونکو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي او د زده کړې لړۍ مختل کیږي. د افغانستان د معارف وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله تر 0 ښوونځیو زیات تړلي دي. دغه وزارت وایي چې هڅې کوي د دغو ښوونځیو پرانیستلو ته دوام ورکړي.
و موریدل چې د پوهنې وزارت وایي د پوځي مقاصدو د استفادې په خاطر او دا چې افغان سرتیری او یا هم مخالفین له دغو له ښوونځیو استفاده کوي شاوخوا 30 ښوونځي په افغانستان کې تړلې دي، خو دفاع وزارت دغه خبرې ردوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د یو کلي زرغونو ډرامه ورپسې د اونۍ بحث درته خبرو. دا جمعه د کورنۍ تاوتریخوالي په موضوع غږیږو. له تاسې اورو چې د کورنۍ او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بېلګې پېژنئ، د دغه تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره څه کول ګټور تمامېدای شي. په همدې اړه مو تر هغې چې خبرونه پیلېږي خپل نظرونه زموږ اوتومات غږ ثبتونکي ټلیفون ته راواستوئ. زموږ شمېره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. هیله ده په دغې شمېرې خپل لنډ نظریات موږ ته راواستوئ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د لوګر والی وی شاوخوا 11000 جریبه ځمکه د 1300 غاصبینو لخوا غصب شوی، خو ولایت مقام پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. حلیم فدایی وی غاصبین هڅه کوي د معاملې له مخې د ځمکې په خپل تصرف کې ولري، خو حکومت به پر وړاندې قانون تطبیق کړي. زموږ همکار یوسف زدران په لوګر کې د ځمکو په سر د پیدا شوی جنجالونو په اړه د لوګر له والی محمد حلیم فدایی سره مرکه کړې او په پیل کې د ځمکو په سر د پیدا شوو لانجو په اړه پوښتنه کړې.
په لوګر کې د 1300 نه زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا تر 12000 نه زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده چې د ډیرو زیربنایي مهمو پروژو مخه نیولې د ناامنۍ سبب شوی دی او بل اخره ولس ته یې هغه محسوس او ملموس خدمات تکنی کړي دي. موږ ارزیابي وکړه کومې ځمکې مو چې مو تشخیص کړلې دا غصب شوي دي، د هغوی د استرداد دپاره مو عملي اقدامات وکړل چې په هغې کې د شیروازي په سیمه کې د یونیسفلا ځمکه شامله وه او اوس د نیازیو ځمکه ده. همدغسې نورې څومره چې ځمکې دي د هغوی دپاره موږ قوي اراده او تعهد لرو چې افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر چې کوم هدایات دي د ځمکو د استرداد په اړه چې غصب شوي دي او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې باندې دغه مبارزه به موږ نور هم ګړندی کوو. چې کله دغه مبارزه پیل شوه نو مبتدي ده چې هغه خلک چې غاصبین دي هغوی به مقاومت کوي، ابهامات لګوي. اما
بلې فدای صاحب، په دوی کې څوک شامل دي د چا د نفوذ څخه په استفادې دوی دا کارونه کړي که دا عمر خانه شي؟
په دې کې خو شک نشته چې غصب تنعی نه کېږي، دا یوه شبکه وي، یوه حلقه وي، ځینې څرګندې وي، ځینې ناڅرګندې وي، کوم پورې چې د نیازیو په ځمکه پورې تړاو لري. په دې ځمکه کې موږ هلته دوه کسه چې قباله یې د ارتشا او فساد اداري علي اداري هم جعلي ثابته کړې، محاکمو هم جعلي ثابته کړې او د دولت پر نفع فیصله کړې. په دې کې حاجي دوران او حاجي دولت او همدارنګه شپږ نور کسه هم په همدغه کې شامل دي چې دغه ځمکې غصب کړي دي.
بلې، دوی اصلا د چا د نفوذ څخه په استفادې دا کار کوي یا حتی دا خبرې شخړو ته ځي؟
دوی خو اول خو دوی خپل د پیسو د خپل شریک بانو نه چې هغه د پردي تر شا کار کوي ضرور سره هم لاس لري. څنګه دې سیمې ته دوی همدغه حاجي دوران د معاون اول له نوم نه په استفادې یو کس د مشاور په نوم باندې هم راو چې هغه د جنرال صاحب دوستم مشاور ده او سره غیر مسئول وسلوال کسان هم ول چې محرکین د قضیې هم ول د دغو نه ټولو نه استفاده کوي او کوشش کوي چې دولتي ځمکې غصب کړي.
د همدې هدف د پوره کېدو لپاره په محمد اغې کې چې کومه جګړه رامنځته شوې وه په هغې کې مرګ ژوبله هم بالاخره اوښتې وه. په همدې ورځو کې په تاسو باندې عجیب غریب تهمتونه واردېدل چې ګویا د والي کسانو خلک وژلي دي، ځمکې غصب کړي دي. تاسو په دې موضوعات څه ځواب لرئ؟
والي ځمکې نه غصبوي، والي د دولت د نماینده په توګه د ځمکې مالک دی تر کومه حده پورې چې په دې پورې تړاو لري. د والي کسان راغلي دا مطلق بې اساسه، مطلق یو اتهام دی، صرف د شخصیت وژنه ده، ترورول دي. که دوی په حق وي او رښتیا قبالي اسناد او قبالي د دوی صحیح وي، ولې محاکمو ته نه حاضرېږي؟ ولې له پولیسو نه پټ دي؟ ولې محکمې ته نه راځي؟ اما دوی راغله، وتښتېدل، بالاخره محکمې دغه ځمکه د دولت په نفع باندې فیصله کړله.
بالکل فدای صاحب، دې زورواکۍ ته په کتو ستاسو هغه پیل شوې مبارزه لا جدي کېږي که نه وروشوي حالاتو ته په کتو بالاخره څه کېدونکي دي په لوګر کې؟
چې څومره هم فشار وارد شي او څومره هم زور ووهي، زما مبارزه به له دې نه نوره هم ګړندۍ وي او نوره به هم تېزه وي او نور بم جدی وی او له هیڅ غاصب فاسد او تروریست سره به مونږه ترحم ونکړو او د قانون مطابق به سره چلو.
کافی ځواک لري په بدل کې
ولس زمونږ ځواک دی. ولس نن د محمد اغه ټول ولس راغلی وو او زمونږ د دغه اقدام نه ملاتړ اعلان.
د لوګر د والی محمد حلیم فدایي څرګندونې مو ورده چې د ځمکو له غاصبینو سره د خبره مبارزه کوي او ویلي چې د خلکو هغه اعتراضونه چې ګواکې دولت د دوی ځمکه نیولې بې ځایه دي، ځکه چې دولت د محکمې د حکم په اساس د ځمکې اخیستي. اوس هم ورزو یو بل راپور ته. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وی برېټانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي، خو وایي د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیه جګړو وخت اوس ختم شوی. اغلی می په فلادلفیا کې دغه خبرې وکړې او تمه ده نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بریتانیا صدر اعظم مخکې تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري په فلادلفیا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او بریتانیا باید په ګډه د هغو ننګونو په وړاندې ودرېږي چې لویدیځ ګواښي. تریزا می په دغو ګواښونو کې د اسلامي دولت ډلې توندلاري، د چین پرمختګ او د روسیې یاغیتوب یاد کړل. تریزا می وویل چې باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې لا پراخې سي، ځکه د دې په خبره د یوه تروریست په وژلو سره کېدای سي د څو بې ګناه انسانانو د وژلو مخه ونیول سي، خو دا وایي تر هغو چې د تروریزم ایدیولوژي له منځه ولاړه نه سي، هیوادونه به له ګواښونو سره ژوند کوي. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې هغې وویل چې لویدیځ باید له روسیې سره اړیکې وپالي، خو باید د مسکو نیت په برخه کې محتاط اوسي. دا وایي کله چې پر روسیې خبرې کوو، دا به عقلانه وي چې د ولسمشر ریګان مثال ته ورسو، چې کله هغه له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره مذاکرات کول، هغه متل مراعتوه چې وایي باور وکړه خو وې ارزوه. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې ورسره ښکیل سه خو محتاط اوسه. تریزا می د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې پر الحاق سخت انتقاد وکړ او دا کار غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره ښې همکاري او اړیکې وپالي. ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي وی چې کېدای سي پر روسیې هغه بندیزونه لرې کړي چې د باراک اوباما ادارې د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر مسکو لګولي وه.
برټانیې د صدر اعظم تریزا می څرګندونې مو اورېدې چې ویلې برټانیا او امریکا لپاره اوس وخت تیر شوی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په چارو کې د دې لپاره مداخله وکړي چې د هغوی په بیارغونه کې خپله ونډه ادا کړي. دې وویل د افغانستان او عراق په څیر د لوړ بیه یا ګران بیه جګړو د پیل وخت تیر شوی دی. اغلی می په امریکا کې د اوتمه د نن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. اوس ورزو سرختونو ته. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مسؤل هوریا مصدق ویل په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ملاتړ وکړ. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداروي په جوزجان کې د سړې هوا له کبله د خلکو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن د زیمبابوې د کرکټ له الف لوبډلې سره د کابل په وخت 12 بجې په هراري سټېډیوم کې سره مخ کیږي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وی برېټانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړي اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي. می ویل د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیه جګړو د پیل وخت ختم شوی. د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان ته لاسلیک کړ چې لمخې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي هیوادونو ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2018 کال په اوګدو کې په یوکرین کې د روزنې ماموریتونه ترسره کړي. او د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران د هغه پلان پر مخ وړلو کار کوي چې لمخې په افریقا کې د کډوالو کمپونو سره مالی مرستې کیږي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویبپاڼه کې کتلی شئ. د خبرونې په دویمه نیمه کې چې اوس پیلېږي د یو کلیز غږونو راډیوي ډراما ورپسې درته بحث پرو. د دې اونۍ د بحث وړ موضوع تاوتریخوالی دی، البته کورنۍ تاوتریخوالی چې د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بېلګې دي هغه به تاسو وپیژنئ. خو مهمه دا ده چې په 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته تاسو خپل نظر موږ ته پرېږدئ. دا تاسو د هم پروګرام
یو کلی زر غږونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ ډېره خوشاله وه چې ګلاغا په دې پوه شو چې د هغې جبري نکال قسیم سره حرامه ده. راځئ په دې برخه کې واورو چې میرمنې د سواد زده کړې ټولګي کې چا ته په تمه دي.
نه وخت نه کا دومره خودی باید لیاس که ولی
خوبایی نبی راغله لزاره لکار ویستن.
السلام علیکم، ما تا اجازه تا چه در شما؟
علیکم سلام، رازی هر کل راشی خون کسی
کنی کنی خیری و سی او بخی جزه لگه نوخت را رسیدم. اول او راز دا لولوسوالی نموتر دی خودیر کم رازی.
اوهو دستر زه خوشته.
خانو که خواه که موی خپل نمونه با یو بلتا وایو چه سره او پیجنو که چنگا زمانو مادله دای او دسواز دکلی دی کورس تا ده خون که بصفت معرفی شویم.
زمانو مهاجره ده ده زرلخت هم خواهیم هم ترور هم تنداره.
خون که سایب زرلخت زیم
زمان خون که هم و
نوم او تاریفونه میوار تا دیر او ریدلی و
زمانم گلپری ده ده خدای داد میرمن او ده خان اکرم خان گوریم.
زی شفیقایم خو خون که سایب ننمو تو تنی غیره زیری دی تا تا لگی کارو
هوه کاری زکا ما تا ویلشی وو چه تقریبا شل کسانی است. آفرین په دومره واړه کلی کې دا شمېر اوس هم لا ډېر دی او زرلښتې به په ډېر زیار سره راټولې کړې.
استاد عدلۍ هم دومره مې په وس کې و ځکه ما هم ښوونځی پوره نه دی لوستی.
زرلښتې دا دې ډېر لوی خدمت کړی. ډېر داسې کسان شته چې پوهنتونونه یې لوستي خو بل چا ته یې ګټه نه ده رسېدلې. زه چې ګورم شاګردان دې راته لایق ښکاري.
هو څو ورځې مخکې مې امتحان و که می دوه نمره کم ام وی خو که گلپری نوی زه اول نمره کیدم.
ترور می غواړم گو خندوی عادتی دی
که داسی وی وقت با مو دیر که تیر چی. هو رختی ازر لختی پر اون لولسوالی نه کتابونه در تر او رسیدل.
هو هو دیر منه نه را و رسیدل پا اغا پاس تخ که می سنبالی که دسمان می پیچوالی دی.
کنو اوز هره یو ورش یو لغ کتابونو یو یو در واخلی خو گوری سبا تا بای پوخ کردی در سر راولی.
زر لختین گوری ما تا بیو کتاب در سر راواخلا خیلی دیت رو دیم.
یار صابر جان دیر خو کردی خدای او بنده دوار در نرازی شو.
ملک صاحب بلا لاره نوا خلور می نوا رازی کنه ولی با می مالم گل آقا خفه کوه.
دیر خوشحال اسم چه حق لار دیونی وله او دی بیخوان دا دوت تا تسلیم نسوی.
او رو را زما لور لواده نوه صرف کوجده شوی و دوی داوا پی کوله دیغو کند بس حالوی چه واره بچه لاری او پزور او جبر لیوره تا نکا کیگی.
خدا ایمو دیو ساتی زین خلق خو کند تا بیخید میراسی مال پا سرگه گوری خوز من کلا انشالا او رو رو لده خبرو او دده ظالم و رواجون نخلاصیگی.
او نصار او رو را هم دا خبره ده. ملک صاحب یو ظلمی ویل چیزا هم دا رواج دی خو چه دلور باید وضعیت میولی ده نمیشو از غملای خپل وجدان تا ملامتم بس ایستا ما هم نکره.
خدا علی در طول وجدان بیخوه داری.
آمین.
ریختی ها ولسوالی اقا زموک بلا گختن هم منلی
یو خود ده خزو ده سواد ده زدکری کورس بندو لکه چی اقا ده سخاک ده غبو مسئله هم قبوله شوی.
هو هو اماغ مسئله.
خانو کلا با کار شروع که وی نی ویل
هاگوی چو پختنه لری پختنه چی جواب شی بیا با کار پیلوی.
پختنه چه وی ملک صاحب چیزی ولی کم
ویل چه غواره نل غواره او کبان با.
خشا گردانو انشالله کتابون خوبا مو پخ کری در سر را وری وی.
خو ملم صاحب شپی می زرلک تنگور کتابون را تلا پلاستیک نپخ کرل.
آجری ترو ری خدای چی زرلک تلا ری. ملم صاحب ما خو یوازی دی کاغاز پخور کرد.
بیخی سامده شفیقی مقصد چه کتاب خراب نشی.
لوره زرلک تا پا درسونه کم را سرم راسته کوی.
هی پای گی ما بنده و نخانده زپو نشو ما خپل کتاب پدست مال کتاب کرده را وره.
خیر دونو رو پشان تدیم خپل کتاب پوخ که کنو تاسی مخ که چه جال در سونه و کم کتابو نلوستل.
مونگ کتاب هاگه کم کتابو یوازی زرلخت درلود.
هو معلم صاحب موږ اول الف بینا درس شروع کو او وروسته وروسته مو د اول ټولګي کتاب بیا وویل.
خیر یو سیزار لختی ډیر ښه کار دی کړی، زما کار دی راته اسانه کړی دی.
املا دې هم راته ویله
ډیر ښه.
هو څه نه څه املا یې ښه ده. معلم صاحب چیرې چې داسې غټ غټ څه لیکلی وي لوستی شم.
ګورئ شاګردانو، د زرلښتې په قدر پوه شئ، تاسو سره یې ډېر ښه کړي دي.
کور مو ودان معلم صاحب عادلې. هغه ولې د پخلي کتاب و؟ داسې ښه ښه خواړه مو ورنه زده کړه چې توبه.
څومره ښه کار دی کړی، دا د معلوماتو د زیاتولو لپاره ډېره ښه طریقه ده. بل کتاب د څه و؟
د حقوقي مسایلو، ما به لوستو او دوی به اورېده. دغه بل کتاب لوستل مو لکه چې په نصیب نه و.
اوس هم لوستی شئ، هر څه په خپل ځای دي. د مخکې نه باید ښه شي.
اوس به لا ښه شي.
هو، خو ستا د درس ورکولو طریقه هم ډېره په زړه پورې وه.
وایي د ګونګي په ژبه مور ښه پوهېږي، زرلښت هم ښه پوهېده چې موږ څنګه پوه کړي.
هر ښوونکی باید خپل شاګردان وپېژني. او تاسو نو ویل چې بل کوم کتاب مو ټاکلی و؟
ښه، هغه کتاب کې د اتلانو ښځو داستانونه دي. ته صبر، دغه دی وخت له استاد.
اتلان ښځې، دا ډېره ښه موضوع ده. تاسې هم زړه مه غورځوئ، دا کتاب هم لولو. سمه ده؟ هو، دا کتاب ډېره تشویقي بڼه لري او موږ ښځې تشویق ته اړتیا لرو.
د ښځو توانایي او ځواک هم ښیي.
ښه نو، اوس مو تقسیم اوقات واخلئ، خو په اونۍ کې دوه ځله به ستاسو د خوښې مضمون هم لولو.
دا تا ته مسیح لی نه وویلی؟ ها،
خپل زوی دې راته وویل. باور وکړه که نه، زه نه تلمه.
غلی شه، چې ټول ګاونډیان دې راباندې خبر کړل. چې بیا به څه خبره وي؟ ترورې کور کې یې؟
وی راځه استاد نفیسی، ستړی مشي.
خیر یوسې ترورې؟ وبخښه، خیرتي خدا، ستاسو غږ مې واورېد. ما ویل یو ځل پوښتنه هم وکړم.
ښه ښه، داسې کومه خبره نه ده. ته ګوره، په دې لوی غږ د عین ګاونډي کور راباندې خبر کړ.
خیر دی، دی که چه خبره نشته، پرده مور یوه ده. خو خبره چه ده؟
ایس، از هی عوضا چه ولی مو، دا پا خبره نپویگی.
هسی؟ از خو نوی تروره، ده خپلا دا مطل تیره وی، چه لی اولاس نتک نخیجی.
اوز که وایمم، بیاوایی چنم گور میشه باوره ده، باورو که زما گناه دوم رنوه، بیا طول ملامتی پا ما بندیا چه وی.
ته به وایې چې په تا یې څه چې زموږ د کور په خبرو کې راګډېږې، چې ستاسو غږ اورم ډېره خفه کېږم.
ته ګوره، هغه ورځ تللې وه د پلار کره. ما مې زوی ته وویل چې نه دی ځي، دا لاړه. اوس یې یو پنځه سوه له ولسوالۍ نه پیرا غوښتې. زما د زوی خو مرګ نه دی روا.
څه دا رقم خبرې دي؟ آفرین موشه، څونه حوصله لرئ. څه خبره ده فرید؟
معلم صاحب نفیسې، ما ته مې خاوند نه وویل چې مور مې اجازه در نه کړه چې د پلار کره مې لاړه شم. بس وی ویل ځان دې تیار کړه چې ځو.
دیک خو د فریدې ګناه نه ده، زوی دې نه دې ورته ویلي چې د مور مې خوښه نه ده.
زه مې د مور کره ډېر موده پس ځم، ولې غوسه یې؟ خدا دی لاړم نه، بېرته کېناستم.
کال کې درې ځلې روانه یې، نور څه غواړې؟ وایي خپل عیب د ولو منځ دی. ګناه دې د زوی وه، او بله ده چې خپله لور دې درته راځي، څنګه ورته خوشحاله یې؟ کاشکې چې زما مورم ژوندۍ وای.
زما لور خو په کال هم نه راپرېږدي. لنډه شوم چې داسې کور کې مې واده کړه. زه خو له فریده لا دغمدم پرېږدم چې لاړه شي.
نو ته دې د خپلې لور قص له خپل انګور نه اخلې؟ هر څوک خپل خپل قبر ته ځي.
هغه کور کې زما په لور ډېر ظلم کېږي، زه خو یې نه بخم.
له بدو باید پند واخلو، او په دې مه په غوسه کېږه چې زویدین ګور ته څه راوړي. هره ښځه په خپل خاوند حق لري، هغې کې هر څه شامل دي، جامې، بوټونه، ډوډۍ.
معلم صاحب هوښیاره ښځه یې، ډېره راته ګرانه مې، ځکه نه درنه خفه کېږم. عمر مې تېر دی، په وړو خبرو ډېره غوسه راځي.
ترورې، هغه کسان چې خپله غوسه ساتي، هغوی ته الله پاک مؤمنان او مؤمنانې ویلي.
بله درنو اوریدون کو تاسی دیو کلی زرغگونو دراما لازادی راڈیو چخا اوریده اوز در درامی چخا پیو موضوع زنگره بحث لرو چه ز یوسف زدرانی درامین کاکل پا تخنیکی همکاره کور بایم در درامی پیو برخه که مو دو خواهی او انگور ترمند در سرنگاری که پاده و اوریده لحق موضوع چه دیر خلکی در خزو پرولانده در خزو تو تریخواله یادوی هو دیر خواهی پی انگور هم داس امران او تیزی ورزی خو پا حقیقت که آیا دا دیوی مرمن حق نده چه در پلارگانه کرولاده شی او یا پا خسرگانه که دخپلو حقونو پرناکی جون وکڑی په همدې موضوع د خزینه فعال او د بشری حقوقو د کمیسون لغړی عفیفه معروف سره غږیږو چې دلته سټوډیو ته دراتک تکلیفي باسلی. اغلی معروف ډیر زیات په خیر اغلی خبرونه ته ستړي مشه.
مننه تاسو ته هم او زه هم خپل ور خپل سلامونه درنه اوریدونکو ته وړاندې
ډیر زیات مهرباني. درنه اوریدونکو ولې خپل خزی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او امرانه اقداماتو ته لمن وهي په دې اړه او دا چې د خواښې او انګور ترمنځ رابطه باید څنګه وي ستاسو نظرونه هم اورو. 0909 203 1540 0928 225 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي خو که دا شمیرې ډېرې بوختې وي نو کولی شئ 0906 01 شپېته 01 شپېته شمېرې ته مراته غږیز پیغامونه پرېږدئ. خو بحث دلته له میلمنې سره پیلوو. اغلی معروف را سره ده. معروف صاحب، تاسو د ښځو پر وړاندې د ښځو په تاوتریخوالي چې غږیږو موضوع مخکې وویل او دې موضوعاتو شاهد یې، ویل کېږي چې تر ټولو ډېر رول خواښې لوبوي په دې برخه کې. خواښې ولې په لوی لاس د کور روان حالات خرابولو هڅه کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا هر څه نه مخکې باید ووایو چې په خپله تاوتریخوالی یا خشونت ده یو پدیده ده چې په ناپوهه ټولنه کې چې کوم د قانون نه، د شریعت نه، د ټولنیز حالت نه آگاهی نه لري، د منځته راځي. دا تاوتریخوالی که د نارینه لخوا څخه وي هم د ناپوهۍ او د بېخبرۍ علامه ده، د بېسوادۍ علامه ده، او که د ښځینه نه پورته کېږي هم د دو علامه ده چې دوی د شریعت نه ناخبر دي، دوی د قوانینو نه ناخبر دي، دوی د ژوند د ښه کېدو په اسباب او په کارونو باندې نه پوهېږي.
بله بله. اغلی معروف، هغه څه چې اوریدونکو نظرونه مونږ اوریدلي دي وروسته به د اوریدونکو نور اوریدونکو سره هم شریکوو. اکثره شکایت دا دی چې ښځې د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. سړیو تاوتریخوالی یو بل ډول هغه که د کور نه بیرون وي، اما د کور چاپېریال کې خرابېږي. دلته اصلا فکر نه کوي چې د حقونو ډېره زیاته برخه نه مراتېږي؟
بله، که خواښې تاوتریخوالی کوي دا د دې نمایندګي کوي چې هغه فکر کوي چې زه چې انګور وم او نه مې واده شوې وم، پر ما باندې داسې اعمال اجرا شوې وه او زه هم اوس خواښ یم، او ځان ته دا حق ورکوي چې په انګور باندې مشکلات ورته جوړ کړي، یا خواهشات یې ونه مني، یا هغه اساسي حقوق چې هغه باید ولري د هغه نه جلوګیري وکړي او رسېدو ته نه پرېږدي. مثلا د پلار کره حق، د پلار کره تګ حق یو شرعي، یو اصولي، یو قانوني حق دی چې په هیڅ رقم د هغه نه یو ښځه نه سلب کېږي، او حتی میړه حق نه لري چې بې د کوم دلیل د پلار د کوره، د ورور د کوره یو ښځه ممانعت وکړي.
هسې اصولن خو خله چې پوښتنه وشي، ځکه چې د کور چاپېریال خوږ وي، څومره خوږ وي ښه دی، خو که پوښتنه ونه شي آیا دا د مېرمنې حق کېږي چې یوازې د خپل خاوند نه پوښتنه وکړي بیا لاړه شي؟ که خواښې حتماً باید پکې شریکه وي حقوقي لحاظ.
خو چون کورنۍ کې داسې کورنۍ په خپله یو مجموعه ده چې یو د بل سره اړیکې لري او یو د بل د کارونه هم باید په جریان کې وي، نو که یو نجلۍ غواړي چې د پلار کره لاړه شي، یوه ښځه نوې ناوې، نو هغه ښه ده چې هم خپل مېړه ته ووایي، هم خپل خواښې ته ووایي، قناعت ورکړي، یا چې ورته ووایي چې زه په تنګ یم، یا مور مې مریضه ده، یا پلار مې، یا مشکل لرم، زه زما د پلار کره دا اساسي حق دی، او هیڅوک نشي چې د دې د حق ممانعت وکړي.
حق دی ولې خلک پوښتنه وشي ستاسو نظر دا دی. ډیره زیاته مهرباني. فرهیر سره اړیکه نیولې ده، د مستقیم تماس کې دی زمونږ سره. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته. لنډو کوم که نظر وي او که پوښتنه غره سره مطرح کړئ. ډیر زیات په خیر راغلی، مننه. ایله کوم چې ښه به وي او فرا کې به هم خیرت وي. مهرباني ستاسو نظر اورو د همدې موضوع په اړه چې نن پرې غږیږو.
بله، یوسف زدران صاحب، دغه موضوع چې ده اوس په افغانستان کې بالاخره مولسیز په کلي او کورو کې ډېره دغه شوې ده چې نجلۍ د پلار کور ته نه پرېږدي، او یا تاوتریخوالی ورسره کوي، بلکې خاوند د ښځې سره جوړي او خواښې او نور خسرګنې دغه ورسره کوي. نو دا ښه کار نه دی که چېرې اسلام او قرآن ته ورسو او قرآن په رڼا کې د نبی علیه السلام په سیرت کې وګوره، دا ښه کار نه دی چې ښځه تنګوي یا نه پرېږدي او یا نورې بدې افغانستان یو دنګبله هېواد دی، دومره پوهه نشته، نه سواد شته، نه خلک عامه پوهاوی لري، خو چې موږ ستاسو هېواد پر ارامه شي انشاءالله بیا خلک
پوه شي. ستاسو نظر دا دی چې پوهاوی ته ضرورت لري؟ که چېرې کافي اندازه پوهاوی موجود وي ممکن وضعیت بدل شي. بالکل
زر خو مدغه ده چې دا دغې پلرګنۍ ته نه تګي او اصلي تاوتریخوالی دی، د دغه تاوتریخوالي په مقابل کې باید ګامونه پورته شي. اکثره دوستۍ په دښمنۍ بدلې شوې زموږ په منطقه کې.
عبدالباقی ابراهیم له پروان ولایت مشرفي ولسوالۍ نه خواښي چې په انګور باندې ظلم کوي دا ناروا دی او په اسلام کې نشته.
السلام علیکم، زدران صاحب سلام پر تاسو، تاسو پر ټولو مینوالو خادم مرزم له فراه ولایت مرګ در سره نیولې. تاسو رخواله په کورونو کې اکثره بیخي زیاته برخه د سلو کې اتیا فیصد هم دغه خاص د لاسه دمزور سره کیږي، چې دا اخري پایلې ځان سوځونه او د کور تکرار هم د دغو د لاسه کیږي. حاضر نوم د سر نه خلاصي چې زما مور وویل چې دا شګل ګرمه ده کنه ده ګرمه، دا هر کوم وزت ور سره کیږي چې بیخي ناوړه چلند ور سره کیږي. په شریعت کې دا حقوق د خواښ نه دي ذکر شوي چې دا حق د خواښ چې هر څه ویل هغه به کیږي، غیر شری چاره خبره کول زوی بی معنی، یا دا سړی باید داسې توازن وساتي چې د دوی په مابین چې کله داسې ناکي خبره د یو حسد په وجه دا خواښ کوي نو هغه باید عملي نه کړي.
فضل الرحمن یم د زابل ولایت د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې کومه خاص نظر پلار کړه نه پرېږدي، دا داسې مثال لري د شرعي نگاه څخه دا د هر انسان د مری استفاده ده. بختانه په افغاني ټولنه کې دا رواج ده، ښځه په میراث اخلي. په قرآن کریم کې یو آیات شریف ده، هغه داسې وایي ولا ترثوا النساء کرها. دا پیغام خدای دې وکړي ستاسو د نظر قابل قبول وګرځي. مننه، په خدای سپارم. السلام علیکم.
ډیره زیاته مهرباني. وعلیکم السلام، مننه له تاسو نه چې راته پیغامونه پرېږدی او زموږ خبرونې ته رنګ ورکوي. بیا هم دا چې ولې دا تاوتریخوالی کیږي، دا ولې ته ځواب هم پکار دی، نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرته راته دا نظر هم پرېږدی. یعنی تاسو اکثره په همدې باور یې دلته د اغلی معروف په شمول چې د بشري حقوقو کمیسیون غړي ده چې دا یو تاوتریخوالی دی، نو که دا تاوتریخوالی وي د دې تاوتریخوالی د ختمېدو لپاره اغلی معروف ستاسو په اند باندې څه کول مهم دی؟ دلته د چا پوهاوی مهم دی؟ د ټول وګړو کنه، د خاصې او طبقې؟
بلې، په دې حق لپاره باید ټول وګړي د ښځو په حقوقو باندې، د نارینه په حقوقو باندې، په افغانستان و اساسي قانون او نور قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي ته په هغه باندې وپوهیږي. خو یو مورد ته زه غواړم چې اشاره وکړم چې که چیرې یوه ښځه غواړي چې د پلار کره لاړه شي، یو ډېر مهم موضوع هلته نه وي، نو د خواښې د طرفه چې مشر د کور ده او تاغه نه زیات تجربه لري، که ورته ووایي چې نن ډېر یخ دی، دا ماشوم مریضیږي تر هغه ځای پورې، دا باید په نظر کې ونیسي. یا ورته ووایي چې زموږ خپل کور کې مثلا یو محفل دی، یو میلمانه دی، یو خاص ترتیبات دی، په هغه خاطر کې ځوانې ښځې هم باید د خپل کور مشکلات په نظر کې ونیسي.
او ټیټه کچه خو به تبنده نیول کیږي، دا افهام او تفهیم باید موجود وي. ما یو اردن کې چویل چې د دین ډیر لوی لوی بدای بیا رامنځته شي، یعنی دا هغه صورت کې چې د خبره ډیر لوی وي.
بله، زه ډیر خوشاله شوم چې دا اوس د مونږ ټول ورونه چې ټلیفون نه وکړل، دوی په دې باندې تاکید وکړل چې د ښځې حق دی چې د مور پلار کره لاړ شي او باید ممانعت ونیسي. خو بیا هم که ممانعت کیږي او داسې ممانعت کیږي نیت دا وی چې یعنی د مور پلار کړه ته خپل نشي د
بیا کډډیکو شلولو هڅه وی بیا یو تاریخواله دي. اما کلینی داسې مشکلات لګی تا چولې چې ساړه دي، چې دا باید په پام کې ونیول شي.
په پام کې ونیسي.
او اوریدونکو بل
بل اخلو لکاپسان محمد ناصر را سره اړیکه نیولې ډیر زیات په خیر راغلی لکاپسان مننه چې خبرونه اوري مهرباني نظر مو اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم لاسته راوړی دوسې دا ورونو خویندو ته دا تاسو وړاندې کوي او د دې د ازادۍ له هر پروګرام نه مونږ څنګه اخیستې دي او خې تجربې ته اخیستې دي زه به یو خبر ورته زیاته کوم چې دا خوشنط علي زنان چې دا اکثر خپل دي هیڅ وخت کې یو نارینه نه غواړي چې خپل زندګي او خپل اوقات په دې کور کې تاریخ کې نو که زنان کېږي د خواصل نگانه کېږي د ورور د خانه کېږي او د خپل د ښځې خانه کېږي مزه تاسو یو مثال راوړم زه مثال د خبرې زه خو ما یو د سارا فړای ما نو که هر کی دا د ما په غاړه د کور کې کا ډوړي دا کا پوښاړ دا که میلمه دا که هرڅه دا لګراولما باید دا کور کې د غزنانه له دغه لګو نه ډیر شی جوړ کی او ډیر په صورت او ډیر په پاکي او ډیر په نرمۍ باندې مته هغه خاوند ته دا شی کیږي او هیڅ وخت باید یو سړی ونه کی چې خدام یو انسان دا یو حق لري بشر دا ادا د پلار د خواخوږي نه د خور نه د مرمانه د هیڅ چا باید
ستاره نه شي محمد ناصر پیغام مخوق د خیر خود خبرونه وخت چې کم نه شو کولې ټول خبرونه خبرې ټول غږ مخبور کړ ټول پیغام مخبور کو اما که تاسو نه پښتنه وکم په خبرونه کې را سره ک پښتنه د څه وکم چې درسته د تاسو په شمول ډیر اوردونکو همدا پیغام خبروي چې دا توتريخواله ده اما کاملاً دا شو بیا دغه توتريخواله صورت نسی نو دلته ولې دا ستونزه موجوده ده خلک وایي توتريخواله ده اما په عمل کې به بل څه دي
دا دا څنګه خو یا مخکورونه مولې چې د ناپوي زه هم چې نه د ناپوي با یار سی یا باندې یو پسلو کې شل کې سره د ناپوي دا اته فی صدا د وطن د اقتصاد خبره ده زه وایم چې دا اقتصاد د افغانانو خو چې هیڅ وخت کې څو خپل خوشینات یا خواخي یا ضرور یا د خواخي تر انګور دا خوشینات نه کوي دا اقتصاد خبره ده
ډیر مهم پیغام مو خیر اوس نور اوردون کو راته صفر وسو شپږ نوي صفر یو شپږ صفر یو شپږ شمیره ته ته غیږ پیغام پریخي دي اغل معروف هغه ورو بیرته ستراز
زه سایت والا منګل د متاخیل ول سوال دي چې موږ کله ته خبر کوم کورانه کې به چار سال خپل ځان ته فکر وکړي کور ته فکر وکړي خزا خپل کور ته فکر وکړي نارینه خپل کور ته فکر وکړي او مسلمان ته فکر وکړي دا څه نه چې یو خځه یې د شوخی کوي کاروبار نه کوي
دمان راو د شاید چې د جنټر لپاره ټول مشکل دا غواړي چې په کم سن کې واده کوي او سپینګرو خلکو ترې
د کم سن واده مسله وا او بلدا چې زینوردون کول چې اقتصادي وضعیت امنیتي وضعیت او د نور ارڅ په دې ژوند باندې تاثیر لري همداسې اوسېدي
bale ته ټول نه مخکې د واده لګښت او مصرفونه ولورونه د پدې باندې ډېر ماسر دي چې پس د واده نه د دغه دواړو کورنۍ ترمنځ اړیکې سترنګوي کدا واده ډېر په اسانۍ شوي وي دواړو طرفونه ډېر سخت رسم رواجونه څخه کار نمی اخستي او دوستانه اړیکې وي په خپل خوخه دوی یو بل ته مراجعه کړي وي نو انده به د واده نه پس ته هم ډېر خي اړیکې د دواړو کورنۍ ترمنځ وي او د انجلې د پلر د کور د تاګه سوک ممانات کوي او کدا سې شوی وی چې ډېر ورور په اخستل شوی وی ډېر په واده کې مصرفونه پېښ شوی وی او ډېر جزئي کارونه په خاطر دوی تاوین شوی وی تاخير شوی وی او دوی دوته مجبور شوی وی چې پورونه وکي او خپل ناموس کور ته راولي نو دوی خامخا د پلار د کور د انګور د پلار د کور سره یو مشکل لري وقته لري او دغه جنجال دغه واده او مصارف د مشکل جوړ کړي
استاذ په نظر باندې د ځوانان ډیر مقصر نه دی بلکې د دوی کورنۍ دا ډیر کلک کړی دا
bale د دوی کورنۍ مقصر دی په دواړو صورت کې ځوانان مقصر نه دي ځوانان ته په نرمه ژبه کوي ویل سي دوی همیش مني ک مخکې وې چې ورته دلایل وې چې نن یې خبرز دنیا نن مزه سبا زیا او مخکې چې ورور وې چې اقتصاد او اقتصاد هم په دې موضوع باندې ډیر زیات تاثیر لري د ډیر خلکو کورونه خسر کور ډېر لري د په یو ولایت کې دی او د هغه لیک ماش ولري او د خزرې په میاش کې کې یواری وغوړي چې پلار کړه لارسي د خورته مشکل ثابت کیږي بیا کم داسې لارسي خو خو داسې سوغات او جوړې او دا شیان اخلي خو بيخي ورته مشکل دي خو دا ټول موارد په دې باندې ختمیږي چې خزه او نارینه د خپل محیط باید درک کړي چې زه په کوم محیط کې قرار لرم زما اقتصادي وضعیت په کوم ځای کې ده زما اجتماعي وضعیت په کوم ځای کې ده بیا پس دا غن خپل تصمیم ونیسی او خواخی هم چه دیر اوردون که فکر کوله چه خواخی دیر زیاد توتری خوالی کوی نو مگوینو چه دا سلویخ دو کال نه پور دا خزی عموما خدای نکرده پا بعضی ناروغه لکه شکر لکه فشار لکه دا شیان عصبی ناروغه او دا طول دیده نه پیدا که گی چه دوی کینی کار نکوی او طول کار انگور تا پریدی که پا خپل که پنګور باندې ډیر فشار راشي د کار بیا هغه نو خامخا یا کار نکوي یا توتخوالی کوي یا اعصاب خرابيږي یا خواخي ته ځواب ورکوي د خبرو د مسترزي که خواخي په خپل هم په کار کې اشتراک وي کې د انګور سره او ډیر کارونه دي چې یعنی مشران ډیر ښه کوي
خواخي درته په کار نشي چې د خبرونه اوري چې مونږ ته کار سپاره ته
نه ولی ممکن زه په خپل او ټوله خزي که خواخي نیمه بل اخره خواخي کې
یعنی بل اخره د دې درتیا لپاره یو خوش پیغام
دی یو مرحله د ژوند په هر چا باندې راځي نو کدی په خپل د کور په کارونه کې سهم واخلي او دا انګور د سی وګنی چې د دې پسند چې د مال لور د سونه اشتباه غانی لري خدا هم ولاده د سنه او زکه کوم خبره
کې خپل په دې عمر کې ومڅو
یا زه په خپل عمر پخپل چې په دې عمر کې مې څنګه خو یعنی ژوند ټول تجربه ده باید خپل تجربه غته په خواجه ژبه ووایي او تو تاریخوالي ورسره نکړي
ډیره زیاته مهرباني غلي معروف تاسو ته ټول اوردونکو ته د خواجه ژوند په اله چې افهام او تفهیم موجود وي داسې ژوند په اله د خبرونه باید پاتې ورسو ځکه چې وخت پاتې رسیږي مننه غلي معروف چې زموږ سره خبرونه کوي درنو اوردونکو له تاسو نه مننه پیغام چې ډیر څه لام دوی لپاره لري 0 وسو شپږ